السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکی وایي چې طالبان د نور انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلي کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې هم بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی دا هم وویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې را روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیري وایي دا کسان په جاري قلعه سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي چې دوی د پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2022 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو لخوا له اعلان شوې عمومي عفوې سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1060 چارواکي او امنیتي مسؤولان په پټه وژل شوي دي. متحده ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمني د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ څارونکې ډلې د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړ چې د فوردو په اټومي مرکز کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته مخکې له مخکې معلومات نه و ورکړي. د نویو تغیراتو له مخې ایران تر 80% پورې یورانیم غنی کولای شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلو بدلونونو ته نښې ایښي دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن د خطر زنګونه وروسته له هغه وشرنګېدل چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک سیمو بیا بریدونه پیل کړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون پر زنګونو سربیره روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل چې دښمن ته په لیمان، افیدیفکا، نووپاولیوفکا او بخمود سیمو کې د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې درانه تلفات اوښتي دي. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د بخمود ښار په لمنو کې ودانۍ په ودانۍ جګړې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باوري چې د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې د طالبانو واکمنېدل د دې باعث شول چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت خراب شي. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر هم پوښتلی.
د وای مچول په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وای چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې نور، ولې تاسې عملي اقدام نه کوي؟
په پاکستان کې پولیسو بیګا یو ځل بیا د افغانانو پر کورونو چاپې ووهلې. په نورو مسایلو کې په کونړ کې د اسمار او دنګام ولسوالیو ترمنځ سړک د پخېدو په حال کې دی.
د حکومت نه غواړو چې دغه سړک په اساسي ډول پوخ جوړ کړي چې خلکو ته د ترانسپورټي اسانتیاو تر څنګ دې سیمې ته د سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا په فضا کې د چین یو بل بالون چې امریکایي چارواکي وایي د جاسوسۍ دنده لري موندل شوی. او د زهرو کاروان په پروګرام کې به واوري چې څنګه نشي د ډیپریشن یا ژور خپګان باعث کیږي.
هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 19 یوشت او 25 مترو په لاندو څپو او په منځنۍ څپه په 12 شپږنوي خبريږي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالوی لاغ ورسته چې امریکایي سرتیری له افغانستان ووتل په دې هیواد کې د ښځو د حقونو وضعیت خراب شوی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي یا تنظیمونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړو ژمنو په نه عملي کېدو ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به حتماً غبرګونونه هم ولري. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پنجونو او خزو د کار او زده کړو تر سختو محدودیتونو وروسته د غبرګونونو په دوام د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خزو وضعیت خراب شوی. مکال دار سرګندونی اساسو جرګې ته واشنگټن کې د افغانستان د پخواني سفیر رویا رحماني د بلنې په مناسبت کړي. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې چې پرون نا وخت خبره شو لیکل شوی، افغانستان کې لخوا هر ډول ازادي اخیستل شوی، خونځي وته نشتلای او آن به له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان جنو د پهنتونونو تړل کېدو، پارکونو ته پتلو بندیز، نا دولتي موسسو کې د کار مخنیوي او په دوی یو شمیر نور بندیزونه هم یاد شوي. په خبر پاڼه کې د مکال لقوله لیکل شوی افغانستان په نړۍ کې وازینه هواد چې طالبانو په کې خونځي او په هنتونونو ته د جنود تلو مخنیولي. مکال په واشنگټن کې د افغانستان په خواني سفيري رویا رحماني ته بلنه ورکړې چې راتلونکو نه د امریکا کانګرس سره د هغه ځانګړي ملمنه شي. نو موري ویلي زهيله لرم چې دی مجلس ته د اغلی رحماني بلنه به افغان مرمنو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هېری شوی نه دي، موږ به څه وکړو چې له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې د افغانستان د اوسنی وضعیت مسول دي او له هرې ممکنې لارې له افغان مرمنو سره مرسته کوو. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړو ژمنو په نام لیکېدو ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به غبرګونونه ولري. نوموړي امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو له دوحې او د کابل لنیول وروسته ژمنې وکړي چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د ښځو او نجونو رامنځته شوي پرمختګونو ته به ژمن وي، خو په خبرې اوس لیدل کېږي چې طالبان له دې هر څه سرغړونه کوي. د طالبانو د حکومت له ویاندویانو مو په دې اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تر دې امریکا د دوحې هوکړې ته په نه ژمنتیا تورنه کړي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته سمدستي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او په وروستي اقدام کې دوی له پوهنتونونو او نه دولتي موسسو کې هم کار راو ګرځولې. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبان باید د خزو انجونو بشري حقونه بیرته ورکړي. نو موږ دا هم ویلي چې موږ باید د خپلو افغان خويندو تر څنګ ودرېګو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د امریکایي چارواکو د خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. ورسته لدې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او طالبان پر افغانستان واکمن شول، افغان میرمنې د طالبانو له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوې، خو د دې محدودیتونو د لرې کولو لپاره ولې د نړیوالې ټولنې لخوا اقدامات نه کیږي؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سپوږمۍ ساپۍ سره خبرې کړي او په پیل کې همدا پوښتنه ترې کړې.
امریکایی ازوکن امریکا خو افغانستان په داسې وضعیت خوشی کړ او لار او د ټول ستونزه داوی د کبله ده او اوس چې د افغان میرمن د افغان انجونو ډیره سخت او سون سره برابر دي او مخامخ دي او دغه دي چې داوی ډیر زموږ د هیواد ښځو باندې تلل کار کول او دند درلوده او بیوازله خلق وو، مارم نه درلوده، هغوی خاوند نه درلوده، دې خاطر هغوی باندې کار کول او خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ راول او هغه هم حلال. کله چې دا امریکا افغانستان په داسې وضعیت کې خوشی کړ او افغانستان هم داسې پرته له کومه دا چې سم افغان سره افغان خلک سره خبرې وکړي او یا چې دا مسله معلومه سي، افغان خلک اصلا خبر نه وو چې داسې یو معامله د پردي شاته کیږي او افغانستان داسې په اسانۍ د طالبانو په لاس کې ورکوي. افغان میرمن ستونزه لا ډېره زیات سوی ده، هغوی باندې تللی نه سي پرته له محرمه، وظیفه ته تللی نه سي، او نجونو چې ښوونځي ته تلل ښوونځي بنده ده، پوهنتونونه بنده ده. ټول خارجیانو ته او ټول جهان اروپایا او نور سازمان دوی ته معلومه ده چې افغانستان میرمنو په څونه بده وضعیت کې قرار لري.
بلې اغلی صفی، د دې وضعیت د کابو کولو لپاره ولې عملی اقدامات نه کیږي ستاسو په نظر؟
زه خو همدا په هر مرکه کې زه وایم چې ولې په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې، نور ولې تاسو عملی اقدام نه کوي؟ ام دي خارجان او زموږ ځواکمن خلک چې د وطن ته تښتیدل یا تللي نورې ودونه اوس په ښه آرامه او ښه ژوند لري خپل کورنۍ، دوی موږ په داسې وضعیت خوشی کړی ده، ولی دوی په عمل نه ښکاره کوي، ولی دوی په عمل دا کارونه نه کوي چې د افغان ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره یو عملی اقدام وکړي او فشار طالبانو باندې او یو ښه معامله وسي، خبرې وکړي چې ولې ستونزه چې شاته چې دونه ظلم او مخصوصا دا ظلم د ښځو باندې، د افغان ښځو میرمنو باندې، دا خو زموږ حق نه دي، مونږ انسان یو، آزاد خدای مونږ پیدا کړی ده.
ډیره مننه اغلی صافی. د اوس لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دی؟
د اوس لپاره تقریبا اوس دوه کال کیږي چې تر اوسه نه سازمان ملل، نه اروپایي ودونه، نه امریکا هیڅ څوک یو تصمیم د پریکا د افغان میرمن ښځو لپاره، انجونو لپاره، او نه طالبان امارات د افغان خپل افغان میرمن ښځو لپاره یو ښه عقلانه تصمیم نیولی نه ده. او زه وایم تر اوسه دوه کال کیږي ولې دوی ته سمه تصمیم نه دي نیولی. مونږ په داسې وضعیت قرار لرو چې باید مونږ باید نر او ښځه دوښه دوښ یو بل سره کار وکړي، ځکه زموږ یوه سخته ضرورت لري چې دوی باید اس کار وکړي، چې د هر نګانه چې واوسي، چې د تحصیل په بخش واوسي، د اقتصادي په بخش واوسي، د بل مهارتونه چې زموږ هیواد اړتیا لري ورته، دوی باید اس کینی خبرې وکړي. او دا چې دونه کانفرانسونه او په دوها، ناروی، قطر او بعض نور هیوادونه نیول کیږي، په دغه کې کوم افغان میرمن نشته ګډون کړی ده؟ نه. اس یو هغه میرمن افغان چې په افغانستان کې د بد وضعیت څخه مخامخ دي، هغه په هغه ځای کې ګډون نه کوي چې هغوی ته بلنه نه ورکوي چې راسي د لارسي د افغانستان د وضعیت نه هغوی ته وویل. اما هغه ښځې د بهر ښځې ځي او د خپل زړه نه خبرې کوي، هغوی زموږ د زړه نه راځي، زموږ باندې څونه ستونزه ډېرې دي، موږ په څه وضعیت قرار لرو.
د ښځو د حقونو فعاله سپوږمۍ ساپۍ وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پاکستاني پولیسو بیګا یو ځل بیا د افغانانو پر کورونو چاپه وهله. ظاهرا دا عملیات د هغو کسانو د مندل لپاره تر سره شوی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د ازادي رادیو خبريال حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه سره د یو تری پوښتم چې قانوني اسناد یو ځینی دلیل دی او که نورې پلمې هم شته. تلاش صاحب
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، هغه افغان کورنۍ چې لازدی رادیو سره خبرې کړې وي، دوی د دلیل پاړه باندې په واضح توګه نه پوهېدل. یو له هغه کسانو چې خبریال هم دی، فیروز ایسار، چې د مل په پاکستان کې اوسیږي، د خپل نیول کېدو کیسه ازادي رادیو ته وکړه. وویل چې لیو کال رئیس په پاکستان کې دی، بل هیواد ته د تګ په تمه دی. وایي چې د اسلام آباد په بارکو سیمه کې پولیسو تیره شپه دی او 15 نور افغانان ونیول. د خغلی سر په خبره شپک میشتنی ویزه درلوده او ختمېدو وروسته بیا د ویزې د تمدید غوښتنه کړې وه، چې په خبرې له نږدې 9 میاشتو تیرېدو وروسته لا هم د تمدید یا رد کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو ښاغلی سر وایي دوی له هغو اسنادو سره چې د پاکستان له حکومته دی ترلاسه کړي، کولی شي په قانوني توګه د ویزې تر تمدید پورې په پاکستان کې ژوند وکړي. د ښاغلی سر میرمن د خپل میړه د نیول کېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند د دوی او د دوی ماشومان ویرولي وو، چې په خبره یې تر اوسه رواني حالت ښه نه دی. هغې وویل چې له پاکستاني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند او ډیر بد چلند کوو، ماشومان یې ډیر وویرول، لویان هم ویرېدلي وو. 40 دقیقې وروسته له هغه چې نارینه یې یوړل بیا کور ته ورننوتې دي، او له دوی څخه یې د اسنادو پوښتنه کړې وه چې څه ډول اسناد لري، د څه په افغانستان کې څه کار کوو او دلته دوی څه کوي. او دوی هم ویل دا وکړل چې د دوی د ځینو نیول شوي کسانو کمپیوټرونه او نور اسناد هم له ځان سره وړي دي. هڅه مو وکړه له هغو افغانانو سره هم خبرې وکړو چې د پیسو او د غرض دوی دا وکړل چې ځینې نور افغانان چې د دوی سره نیول شوي وو، د دوی له خوشې کېدو وروسته د پیسو په بدل کې هغوی هم خوشې شوي دي. هڅه مو وکړه له هغو افغانانو سره هم خبرې وکړو چې د پیسو په بدل کې بیرته خوشې شوي دي، خو دوی وویل چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي. په دې اړه مو غوښتل د پاکستان په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او د دوی د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی هم ځواب ورنه کړ. د پاکستان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوال په داسې حال کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول کیږي چې دغه هیواد ته د درملنې لپاره تللي. په سلګونه افغانان له تیرو دریو میاشتو راهیسې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د کراچۍ په زندانونو کې شپې سبا کوي. په دې موده کې درې افغانان چې په دغه زندانونو کې د سختو ناروغیو د روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله مړ شوي هم دي، خو د دوی مړې یا انتقال شوي یا هم له هملته دي، خو د کورنۍ غړي یې چې له دوی سره تللي له هم په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د دغو افغانانو د خوشي کولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو هڅې دوام لري. او تر اوسه د ښځو او ماشومان په ګډون شاوخوا 330 کسان د کراچۍ زندانونو څخه خوشي افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریالو چې په پاکستان کې د افغانانو پر کورونو د پاکستانی پولیسو د بیگانی چاپې او د ځینو کسانو د نیولو په اړه جزئیات راکول.
ازادۍ رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسانو او اوکراینیانو یو شمیر اسیر پوځیان یا پوځي اسیران چې دواړه لوري مهم سرتیری غني تبادله کړي دي. دا تبادله د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب وشوه، خو له بلې خوا د دې سولې هڅې ترڅنګ په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
پولسکونو اوکراینی او روسی جنگي اسیران نن خپل کورونو ته ستانه شول. د دوړو هیوادو چارواکو خبر ورکړ چې دا کسان تبادله شول. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یارماک په ټلګرام کې لیکلی دی چې 114 اوکراینیان آزاد شول. د شغلی یارماک په وینا په دې خوشی شوې اوکراینی سرتیرو کې یو شمیر د ماریوپول د جګړې دي چې تر میاشتې په دغه جنوبي بندري ښار کې محاصره وو او روسانو دا ښار په ویرانه بدل کړ. همدارس په دوی کې د خرسون د جګړې چریکان دي او یو شمیر هغه نقشه ویشتون کړي چې د جنوبي ښار بخمود ته سخت جګړې پر مهال نیول شوی وو. په ورته وخت کې د روسي دفاعي چارواکو اعلان وکړ چې تر تبادلې وروسته 35 روسي عسکر بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، چې په دوی کې یو شمیر خورا ځانګړي سرتیری دي چې د عربي متحد اماراتو په منځګړیتوب آزاد شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن د دې پوځیانو په اړه خبره شوه، د خورا ځانګړو پوځیانو په اړه تفصیل نه دی بیان شوی. د کیف او ماسکو ترمن د جنگي اسیرانو د تبادلې خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې اوکراینی چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د نویو بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین د لوی رسیز دفتر نن په یو راپور کې وویل چې روسي پوځیانو ته په لیمان، بخمود، افدیفکا او نوفا پافلیفکا سیمو کې درانه تلفات اوښتي دي. د بخمود پر شار لڅو میاشتو رئیسی سخت جګړه روانه ده او په دې سیمه کې روسی ځواکونو پر اوکرایني پوځیانو فشار زیات کړی دی. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي دي چې په بخمود کې کوڅه په کوڅه جګړه ده او د شار په څنډو کې ودانۍ په ودانۍ جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د جمعې پر ورځ ویل چې اوکراینی ځواکونه به د بخمود د ساتنې لپاره جګړې ته دوام ورکړي. زلنسکي پرون په کیف کې د اروپای ټولنې مشانو ته د غونډې پر مهال وویل هیڅوک به بخمود پرې نشتي او موږ به تر هغو هلته جګړه وکړو چې کولی شو. زلنسکي په داسې وخت کې د بخمود د دفاع خبره کوي چې بلومبرګ رسنۍ د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې اوکراینی سرتیری د بخمود پریشتي او خپل پوځیان د پسرلنی عملیاتو ته سر راغونډ کړي. د دې چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوي د بخمود له شاره وتل د جګړې مسیر نه بدلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غني کې د طالبانو لخوا د کابل پانتون د یو استاد د نیول کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. اسماعیل مشعل د پنځمه پرز په کابل کې په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول سو او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق همات د پنځمه نه وخت دغه استاد د طالبانو د نظام پر ضد په تبلیغاتو تورن کړ. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلی چې د استاد مشعل یو همکار فرید احمد فضلی د جمعې پرز ورته ویلي استاد مشعل د طالبانو لخوا وهل سوی او بیا نیول سوی دی. د پوانتون استاد اسماعیل مشعل هغه وخت رسنوی پام ځان ته واړه و چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوانتونونو د دروازو تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي ټلویزیون په خبرونه کې خپل تحصیلي اسناد څیري کړل. استاد مشعل په وروستیو ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي ګاډي کې کتابونه اچولي وو او د کابل پر لارو سړکونو یې پر خلکو ویشل. تر اوسه معلومه نه ده چې استاد مشعل په څه وضعیت کې دی او تر کله به د طالبانو په توقیف کې وي. د طالبانو لوړ زده کړو وزارت د لندی قوس پر 9 په پانتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع اعلان کړ. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول او دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو بله هڅه ګڼل سوې ده. طالبانو د مرغومي یا جدي پر درېیمه په غیر دولتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دې موضوع سخت عکس العملونه وپارول او ګڼو سازمانونو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا ټول فعالیتونه وځنډول. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي د زیاتېدونکو تحرکاتو په اړه لیکنه خپره کړې چې یو وخت د لیکوال په وینا پاکستان همدغه وسلول په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي اهدافو لپاره کارول. په لیکنه کې د پېښور په یوه جماعت کې د تېرې دوشنبې 14 ته هم اشاره شوې چې 101 کسان یې ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. اکانومیک ټایمز زیاتوي که څه هم په لومړیو کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان د هغې حملې مسؤلیت ومنه خو د ټي ټي پي ویان وروسته وویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د لیکوال په باور له کله چې د افغانستان طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ورسره ځینو تروریستي ډلو له دې جملې پاکستاني طالبانو په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د خبرونې په لیکنه که څه هم د پاکستان پوځ له څه باندې یوه کال راهیسې له پاکستاني طالبانو سره مذاکرې وکړې خو مثبته نتیجه ترلاسه نه سوه. د افغانستان طالبانو هم د دغو مذاکرو کوربتوب کړی وو. په لیکنې کې ویل سوي د پاکستاني طالبانو ډله اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه په بېرحمۍ سره په نښه کوي او په دې موډ کې نه دي چې داسې ژر دي د سولې مذاکرې بیا پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د شپې او ورځې روانې دي. د شپې لخوا د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 او د ورځې د ازادي راډیو خبرونه په لاندو صفو په 12:25 او 15 مترو خبريږي. نن د کابل په وخت د مخام په 8:00 د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام تر شنه اسمان لاندې خبريږي. په دې خبرونه کې چې اسمت څاروانې کوربه دی نن د افغانستان پر تعلیمي نصاب او د ښوونې او روزنې پر وضعیت خبرې کیږي. د خبرونې وخت په یاد ولرئ د افغانستان په وخت د مخام له 8:00 تر 8:00 پورې. ورزو د راپورونو برخې ته د کونړ ولایت اسمارو او دنګام ولسوالیو ترمنځ د 8 کیلومتره سړک د ترمیم او پراخولو چارې پیل شوي. د دې سرک 13 کیلومتره برخه په خو د نړیوالو ځواکونو په ملیم لا تر پخ شوې و، خو اوس بیرته کندو کپر شوې چې ترمیم او رغونې ته اړتیا و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل په 1300 کالو کې جګړو بارانونو د نورو سرکونو په سیر د دانګام او اسمار ولسوالیو ترمن سرک هم کندوکا پر کړي چې ځایی اوسیدونکو غنستون سره مخ کړي. د هغه په وینا چې د خلکو د یادستونزو هواری لپاره په خپل شته وسایل او امکاناتو د سرک صفایي او ترمیم چاري پیل کړي دي.
تقریبا دغه منګه د اسمار ولسوالۍ نه تر بنشای کندو پورې 20 کیلومتره سرک لرو. 13 کیلومتره پوخ سرک دی او باقي خامه سرک دی. د فایدامي ریاست مربوطه وسایط او پرسونل په توسط سره په کاریم کوو. ادي هغه سرک غاړي شولډري داغه ترمیم هم کوو او ویالي کې مې وی غم خالی کوو. 1500 لیټر تیل تا د حوادث محترم ریاست را کړی دي. 1500 لیټر تیل د ولایت مقام را سواده کړی ده. فایدامي محترم وزارت چې کوم د حفظ مراقبت د پاره یا د جمی اخري روبه لپاره کوم تیل تر کړی نو دی یغې نه تیل مصرفو.
شاوخوا لس ورځې وړاندې ازادي راډیو د اسمار او دانګام د سرک د کندو کپروالي لامل خلکو ته د ورپیخو مشکلاتو پاړه یو راپور خپور کړی وو چې پکې چارواکو د سرک د ترمیم او صفایي ژمنه کړې وه. ځایي اوسیدونکو په دې خوختي چې د سرک بیا رغولو چارې پیل شوې. د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
د دانګام درسواده د سرک د ترمیم چارې چې اسلامي امارت له خوا شروع شوه زمونږ ولسونه تر ډیر زیات خوشاله دي او هرکلی کوي. خو د حکومت نه غواړو چې دغه سرک په اساسي ډول پوخ جوړ کړي چې خلکو ته د ترانسپورتي اسانتیا او ترڅنګ د سیمې ته د سیلانیانو راتګ هم زیات شي چې خلکو ته به اقتصادي ګټه ولري.
دانګام د ډیورند کرخې ته څیرمه پر شنو ځنګلونو زرغونه او ښکلي ولسوالي ده چې په تیرو دوو کالو اخترونو او د اوړي موسمونو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو سیلانیان د یادې سیمې لیدلو ته تللي او له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی. د ځایي اوسیدونکو په وینا که سرک یې په اساسي ډول ورغول شي او ګرځندویانو ته نورې اسانتیاوې هم چمتو شي نو ورسره به د سیلانیانو مخه نوره هم دانګام ته راماته شي او دوی ته به د ګټې وټې زمینه برابره شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه پورستیو شیبو کیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام لرو خو له مخ کې یو ورستی راپور. پینټاګون وایي د چین یو بل بالونی کشف کړی دی. دا بلون د لاتینې امریکا په اسمان کې کشف شوی او امریکایي چارواکي وایي چې د جاسوسۍ په هدف هلته استول شوی دی. خو چین وایي چې بالونونه یې د هوا پیژندنې لپاره وو او له خپلې اصلي لارې تصادفاً چپ شوي دي. له بلې خوا یو امریکایي چارواکي ویلي دی چې د چین د جاسوسۍ بالون له کبله پیکینګ ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډول شوی دی. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ماښام د لاتینې امریکا په اسمان کې د یو بل چینایي بالون د تیرېدو خبر ورکړ. د پینټاګون ویندوی جنرال پاتریک رایډر په یو بیان کې ویلي چې دوی د لاتینې امریکا په فضا کې د یو بالون د تیرېدو راپور ترلاسه کړی او اوس په دې څېړنه کوي چې دا د چین یو بل جاسوسي بالون دی او کنه دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ د امریکا د مونتانا ایالت پر فضا د چین د جاسوسي بالون د کشف خبره کړې وه. د متحدو ایالتونو د اتمي توغندو په درو مرکزونو کې یو په مونتانا کې دی. ویل کېږي چې دا بالون د شمالي کارولینا ایالت لور ته روان و. دا مسأله د امریکا د حکومت د سخت غبرګون او د چین سفارت د رسمي شکایت سبب شوه. همداراز دا موضوع په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د استازو اعتراض وپاروه. جمهوری پال د پیکینګ په وړاندې د غوس دریز د غوره کېدو غوښتونکي دي. د چین د باندونو چارو وزارت یو ویندوی د جمعې په ورځ په نسبتا پخلاینکو الفاظو وویل چې دا بالون پوځي نه دی او د هوا پیژندنې د څیړنو لپاره و چې له خپلې اصلي لارې بېلارې شوی دی. یو امریکایي چارواکی د امریکا د خاورې له پاسه د دغه بالون د تیرېدو په اړه ویلي پینټاګون باور لري چې دا د هوا پیژندنې بالون نه دی او نه له خپلې لارې بېلارې شوی دی. د فاکس نیوز تلویزیون د راپور لمخي یو جګپوري امریکایي چارواکي ویلي چې دا بالون د چین له خاورې را الوتلی او د تصادف لمخي د امریکا خواته نه دی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واوري. قدر منوریدونکو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی او تاسو ازادي راډیو اوري. شیبه وروسته د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکي وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون جمعه له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی د هم ویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې را روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته ویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همدارس د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری وایي د کسان په جرقله سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي دوی د دې پیښې په اړه څیړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2022 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویل چې د طالبانو لخوا اعلان شوی عمومي عفو سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1600 چارواکي او امنیتي مسؤولین په پټه وژل شوي دي. متحدو ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمني د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. IAEA د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړی و چې د فوردو په اټومي بټۍ کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته لمخ کې معلومات نه ورکړي. د نویو تغیراتو لمخ ایران تر 60% پورې یورانیم غنی کولای شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلي بدلونونه په نښه کړي دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن وروسته له هغه د خطر زنګونه وشرنګېدل چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک سیمو بیا بریدونه وکړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون پر زنګونو سربیره د روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل دښمن ته په لیمان، افیدیفکا، نو پاولوفکا او بخمود سیمو کې د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې درانه تلفات اوښتي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستي وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکونډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جن به خاطر هر کس
په دې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي.
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خپګان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیترونه چې دی هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي نو چې دغه تغیرات خپل د جوړ خپګان سبب ګرځي.
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوم.
کور کې وړې په قار او وسه باندې مو بس نور چې حتی را باندې زیاتله د کاروبار نم پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
بس سمه ده، دا سیمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو. نور څه وای
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودری کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د سور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له شمیرو شولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګول ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت او خپل مجاهدین برابر کړي دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړی وه، هغه کښت به د بین وړو او دوی به نیسو محکمې ته به سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې په لمرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دغه ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامع جهانی مسلسل بر اینا
د نشه بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوال ټولنې د دوحه په تړون کې پر طالبانو یې خو په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سکال هم کوکنار کرل شوی دی. له همدې امله نړیوال ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي،
په ضرر ما یا مقابل ما استعمال نشوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو شي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر شوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکونډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکونډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي، ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلند نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې اعتیاد یوه رواني ناروغي ده. د معتاد زورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نشي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه خبر نه در کس می د نوم امارات خودن خونه امارات درست
نه درې درش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لمړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته راتلو پر مهال نشه پریښي وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل، دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکندی په مرکز نیلي کې په یو کندوالا کې پیتاوي ته پخې غزول یو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې ترڅنګ پیسې او مالونه هم په زور ترې ناخلي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس مې
پدې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وایي زه د نشې مواد د ادارې کارکونکی يم، بل وایي زه د امنیت، او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور يم. مشرانې خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلي په خار کې بل موتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولای او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشې مواد هم ځنی وړي دي.
درې څلور ځلې داسې وهلیم چې میرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته بیولم. دلته وهل ډبول ډیر دي، د اسلامي امارت مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي، موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي، درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي. که خبره ورسره کوي تر هغه ډیر وهي.
خو په دایکندي کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند پاړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکندي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه 30 بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې 30 زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وای له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه، بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د دایکندي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهي ډبوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، د تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعته د سهار ل شپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغنی وي منځنی سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې موادو استعمال د ژور خپګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشې مواد ولې د ژور خپګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یو کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خپګان اخته نیسي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خپګان یا ډیپریشن یو روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د بخوا په پرتله پکې خرابېږي، او شخص بې له کوم علت بې له کوم وجه خپه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خپګان اسباب یا عوامل مختلف دي، ولې درې عمده عوامل چې د ژور خپګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که یو شخص په فامیل کې په بورو پلار کې د ژور خپګان نه جوړی موجوده وي، نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه نه جوړی رامنځته شي. دویم یې بایو کیمیکل سپیکټرز دي، یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه، هغه نیورو ټرانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټینین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ټرانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غو کې تغیرات رامنځته کوي، نو سې دغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي. او دریم ډول سي دي هغه سایکو سوشل فکتورز یا اجتماعي روحي فکتورونه دي، سپاغو کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل دي. دغه ټول د ژور خپګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کوم علته خپه وي، غواړي تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې سب مخکې کوم علاقه لره، له هغه علاقه ورسره کمیږي، او له هیڅ شي څخه لذت نه اخلي، همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، نا امید وي همیشه، په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقات کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزن وکوي.
ایا احتیاط د ژور خپګان لامل ګرځي، او که ژور خپګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خپګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خپګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه دي طریقو باندې لري کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه دته یو قسم ته کاذب خوشحالي او آرامښت ورکوي، نو کوم وخت دی دغه کاذب خوشحالي او آرامښت تجربه کوي، نو بیا په بار بار باندې له موادو څخه استفاده کوي چې بل اخر ور باندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولی له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نسي وړلی، نو یعنی د ته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوه عامل کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر معتادین په ژور خپګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خپګان سبب ګرځي، ولی په ځانګړي توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه دماغې نورو ټرانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره مواد وته، نو دغه تغیرات د ژور خپګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي، چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
په متعدد نشي مواد پریږدي، ډیپریشن یې خکیږي، او کزان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خپګان خپله یوه روحي ناروغي ده، هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري درملنې ته ضرورت لري، ولی په معتادینو کې باید د دې ترڅنګ چې مخدره مواد ترک سي ژور خپګان هم باید هماهاله تداوي سي، ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترک کړي، دغه د مخدره موادو ترک کوم شخص ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خپګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کېږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خپګان تداوي متشروع سي. نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خپګان اراض و علایم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده چې معتاد غړي یې په ژور خپګان اخته نه سي؟
د معتادینو کورنیو ته توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي. کنه مخدره مواد نه یوازې د ژور خپګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغي او جسمي ناروغي سبب ګرځي، چې بل اخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازم ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغي نه په امن کې.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو نور محمد په ایران کې د نااهل ملګرو له لاسه موتات شو. د زیاته وی چې هغه محالې د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو د هم ورسره موتات کړ. دی وایي اعتیاد اعصاب ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشاله څه څه پیل کړ او وروسته په کومو نشو اخته سو، دا بخپل د دلخلې واورو.
نشه باندې خوځې ایران کې راوختلم، بس خدای نه اهله مرګرو دلاسه اوس اتاق ته براتل اول تعملی شلم. اوله شروع ما د سیګریټو نه، بیا چرسی شلم، چرسی نه تریاکی شلم، د یو نیم کال کې چې پاوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا که شی دی دادې وغه دی، یعنی دینه خو نو چټی شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې دامه ور کړې وه. زه ډیلیوري مې موټر مې چلو، نجراو نه د کابل پورې سورلی مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان و مزبانی مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو، بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې بډې په قار غوسه باندې به وم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی، بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. وزه سی واده می کړی چې په پلانکی سات راځم، بس هغه سړیل ته منتظر دی زه قرار وځ شو یم پاتې شو یم. یا سیاسر مثال راوستي دی تاړه کې ولاړې دی، واده می کړی شاید 2-3 ساعت بعد راغلی یم. داسې و وخت راغلی را باندې، خدا د نشي تاثیرات البته. نو کورنۍ چلن را سره خو چې بس ګټه می کوله خو خوشاله، چې وخت کې بس ګټم نه کوله خوشاله نه ونو. ما ځم بالکل نه دی پریښې خماری ته، حتی د 5 ورځو 6 ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د 2 ورځو شی پاتې کیږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط 200 روپۍ شی اغوستو، 200 روپۍ شی ما تقریبا 2-3 ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال 1 ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان و، اوس البته 500 ته تللی دی، هغه واده موږ اغوستو 200، هغه 1 ګرام به ما 3 ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هیڅ ښه نه لري. بس مجبورۍ دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې، بس په کورنۍ کې د میتبا ختمې هم نه پساره کې.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډراما کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوده شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای، ته ده خپل کار کوا،
که دی پاری انډیوالان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکا زوی کمال در خیم، هغه خو هم ستا انډیوال دی.
او رښتیا هم کمال می ښه خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دی خوږ انډیوال دی، هغه ته ولې د پوډرو سات نه کوي؟
هغه ته مې هم څو ځله سات کړی دی خو نه یې مني.
سم ورپسې شلاشه خیر به یې ومني.
څه کوم بابا، ما له پوډرو خیر ولید چې پاتې کمال شو، که پاخته هم شي ما ته به څه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامخا در رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی که پوډر؟
که کمال پوډر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پوډر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به درنه وغواړم.
ښه سمه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ماشول د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې 50,000 افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیرم اوزه ایسو کم نه خبریږي.
سلیم زایم.
دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، زاده درغلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو، خدای دې راواله. راځه راځه.
خوری دست پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه، نه دې داړي. چغه ورکسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، خیر راغلی. څنګه یې؟ جوړه یې؟
شکر ستا چال دی.
راځه راځه، مه درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه کښېنه، مننه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پوډر اخته که، زه به تا ته پوډر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پوډري سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پوډري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه؟
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت که، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږي چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان پروگرام مول ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل بعد مخام په شپږو بجو له تازه خبرونو او راپورونو سره د ازادي راډیو په خبری مجله کې بیا هم ستاسو قربایم.